السلام علیکم په افغانستان کې د غرمي 12 بجې سي د ازادي رادیو د خبرونه د یو سات لپاره ده د خبرونه په راپورونه کوي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یو شتو سرتیرو مړی کابل ته انتقال شول په خبرونه کې نور مسایل هم تیرو خو اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه اوري
د هغه شلو افغان سرتیرو مړی چې په کونړ ولایت کې وژل شوی و نن په کابل کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د خپلو کورنیو غړو ته وسپارل شو ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې د 15 مقام د ګټلو لپاره له وست انډیز سره یو لوبه وکړي او د پاکستان په لوري په قبایلی سیمه تیرا کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو په هوایي بمباری کې 38 مشکوک طالبان وژل شوی دي د خبرونو تفصیل د هغه شلو افغان سرتیرو مړی چې په کونړ ولایت کې وژل شوی و نن په کابل کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د خپلو کورنیو غړو ته وسپارل شو په دغو مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو ګډون کړی و او د پېښې په کلکه وغندله طالبانو پرون سهار وختي په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغو سرتیرو پر پوستې حمله وکړه د کونړ د امنیت قمندان عبدالحبیب سید خلزادې راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو اووه نور سرتیر له ځان سره بیولې دي چې په وینا یې د لټون عملیات یې پیل شوي دي طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې د ملي اردو پر قرارګاه په برید کې 15 افغان سرتیری وژلي په اعلامیه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبره هم شوې بلخو ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې دا پېښه په کلکه غندلې ده ټاکل شوی چې سریلانکا ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره نوې نیټه وټاکل سي د سفر پرون یک شنبه په پام کې وو خو په کونړ کې د ملي اردو د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ښاغلي کرزي د سفر فسخه کړ د جمهور رئیس د رسنیو دفتر په ویلامه کې راغلي چې ولسمشر کرزي پرون د سریلانکا له ولسمشر مهیندا راجا پاکسا سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو به د دې سفر لپاره بل نیټه وټاکي افغان چارواکي وایي چې سریلانکا ته د ولسمشر کرزي د سفر هدف د دوړو هیوادونو د دوړ خيزو اړیکو پیاوړی کول دي ټاکل شوی فرانسې او جرمني د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت چې د ښځو له نړیوالې ورځې سره سمه ده کلنۍ جایزه یوې داسې افغان مېرمنې ته ورکړي چې د ښځو د ژوند په سمون او په افغاني ټولنه کې د یوه مثبت تصویر په ترویجولو کې یې فعاله ونډه اخیستې وي د ښځو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه مېرمن به د افغان حکومت د استازو ملګرو ملتونو او د فرانسې او جرمني د سفارتونو لخوا انتخاب کیږي دغه جایزه هر کال یوې داسې افغان مېرمنې ته ورکول کیږي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې له نورو برلاسي وي بلخو د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو بل اعلامیه کې په جوزجان کې د خدیجه او شکریه په نوم هغو دوو مېرمنو وژنه غندلې چې د وژل کېدو علت یې تر اوسه روښانه نه دی دغه وزارت د داسې پیښو د عاملینو د نیولو او سزا غوښتنه کوي ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم د 19 کلونو په نړیوالو سیالیو کې د 15 مقام د ګټلو لپاره له وست انډیز سره یو لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا ته په متحده عربي اماراتو کې کیږي د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم پرون په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې ونس وکړای چې له جنوبي افریقا څخه لوبه وګټي او په دې سره یې نیمه پای لوبې ته لار پیدا نه کړه تر دې مخکې افغانستان په بي ګروپ کې درې لوبې وکړې چې د بنگلاديش په وړاندې او وګټل خو استرالیا او نامیبیا ته ماته ورکړه او د شهزاد سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخه نن د کابل په بازارونو کې افغاني لذینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ 50 پوله یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 پوله یو سترلنګ پاوند 50 افغانۍ 60 پوله یو سعودي ریال 50 افغانۍ 50 پوله زر ایراني تومان 90 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ وسمڅونړېوال خبرونه د پاکستان پوزوی په قبایلی سیمه تیرا کې د افراطی وسلوالو پر مرکزونو په هوایي بمباری کې 38 مشکوک طالبان وژل شوی دي د خیبر ایجنسی په اړوند تیرا سیمه کې د پوزي عملیات وروسته لاغه کیږي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې ناکامې شوی او صدر اعظم نواز شریف د پنځمه په ورځ پوز ته د عملیاتو اجازه ورکړه د پاکستان پوز په هغه بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو شپږ سنگرونه په نشه سول او په وژل شوی طالبانو کې د هغو مهم قمندانان هم شامل دي د پوز دایدا د خپلواک سرچینو لخوا نه د تایید شوی بلخو د خبر پښتونخوا په کوهارت شارګوټي کې یوې بمی چاودنې 12 کسان وژلې چارواکي وایي د پېښه پرون د کوهارت د بسونو په اړه کې شوی او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړی دي د کوهارت یو اوسیدونکی رحمان د دې چاودنې عیني شاهد و
پر لار روانو چې چاودنه وسوه، سخته چاودنه وه. شپږ اووه کسان ځای پر ځای مړه او شاوخوا اتلس کسان ټپیان سول. ځینې کسان ډېر سخت ټپیان سوي وو.
اروپای جنوبی کوریا نن له امریکا سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا ویلي دغه منورونه شاید د سرحدي اړیکو وروستي پرمختګ ته ګواښ پیش کړي. دغه تمرینات داسې مهال کېږي چې د کوریا د جګړې پر مهال جلا سوي کورنۍ درې کاله وروسته بیرته سره یو ځای کېږي. د لومړي ځل لپاره د کورنیو د یو ځای کېدو د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ د پراخې همکارۍ هیلې زیاتې کړي دي. پیونګیانګ په لومړیو کې ټینګار کړی و چې دغه ګډ تمرینات دي تر سه شنبې پورې چې دغه جلسه وی کورونی سره یو ځای کېږي وځندول سي، خو سیول د غوښتنې رد کړه. تم کېږي په دغه تمریناتو کې 2200 امریکایي او تر دې زیات د جنوبي کوریا سرتیري برخه ولري. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کاترین آشتون نن اوکراین ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له مهمو سیاستوالو سره وګوري. د میرمن آشتون لخوا په خبر رسوي بیان کې ویل شوی چې د با په پلازمینه کیف کې له مهمو مشرانو سره وګوري او د اوکراین سیاسي بحران ته د دوامدار حل لارې د موندلو او د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره د اقداماتو په برخه کې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په اړه بحثونه ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروسته لاغه اوکراین ته سفر کوي چې په رو دو ورځو کې په اوکراین کې په حالاتو کې ناڅاپه بدلون راغی. پارلمان خپل نوې موقت مشر الکساندر تورچینوف وټاکه او ولسمشر یې له واکه لرې کړ. تورچینوف د یکشنبه په شپه په خپل تلویزیوني وینا کې وویل د لومړیتوب دا دی چې اوکراین له تجزیه وژغوري.
دا مهال زموږ لومړی ماموریت د شخړې ختمول، د کنټرول نوي کول، هماهنګي او د قانون حاکمیت دی. په لانجمنو سیمو کې د ټولو ځانګړو ځواکونو او کورنیو پوځیانو ځای پر ځای کول. موږ باید هر بیلتون غوښتونکي او هغو ګرشونو ته چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته متوجه دي سخت ځواب ووایو.
اروپایي ټولنې د اوکراین اقتصادي ملاتړ ته تیاری ښودلی، خو په دې شرط چې د پیسو له نړیوال صندوق سره یوې موافقې ته ورسیږي. وروستی خبر دا چې د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې چې 12 ورځې روانې وې پرون د اولمپیک د مشال لمړني سره پای ته ورسید. په دې مناسبت په جوړ شوي مراسمو کې لومړی اور لوبې وسوې او ورسره سم ګڼ شمېر لوبغاړي د سټېډیوم پر غولي راټول شول. د ژمني اولمپیک د ختم په مراسمو کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باچ وویل چې ورزشکارانو او نندارچیانو د دې لوبو له بیسارو امکاناتو څخه خورا زیات خوند واخیست. باچ د ورزشي امکاناتو د برابرولو او د چارو د بې عیبه تنظیمولو په خاطر د روسیې ستاینه وکړه. روسیې چې پر دې لوبو یې 1.5 میلیارد ډالر ولګول د ځان لپاره ستره بریا بولي، ځکه د دې لوبو له پیلېدو مخکې ته د روسیې حمله ګواښونه عملي نسول او په روسیې کې لومړنی ژمنی اولمپیک په داس حال کې پای ته ورسېد چې کوربه هیواد د مډالونو د جدول په سر کې راغی. ناروې دوهم او کاناډا دریم سو. د 2013 کال د ژمنی اولمپیک لوبې د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې په پام کې دي. د خبرونو پای
لاس بجې او اته د خیسوې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د یو شتو سرتیرو مړی کابل ته انتقال سول. د ولسمشری کاندیدانو ګلاغا شیرزی د کندهار او ډاکټر عبدالله عبدالله د خوست له خلکو سره د بریالي کېدو په صورت کې د خدمت کولو ژمنه وکړه. د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د نمول کېدو په اړه مراسم روان دي. د کانونو او پټرولیم وزیر وایي تر راتلونکو دو میاشتو د لویو کانونو د استخراج چارې پیلېږي، خو پر دې بهیر انتقادونه شته.
لوی قراردادونه چې دي په هغې کې نه ولس په جریان کې دی، نه کمیسیون په جریان کې دی، او ټول په اصطلاح په سري توګه دغه کارونه ترسره شوي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې واورې. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تند څنګه د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وژل سویو یو شتو سرتیرو مړی کابل ته انتقال سول. د کونړ چارواکي وایي دریو سرتیرو چې له طالبانو سره یې لاس درلود له وسلولو طالبانو او پاکستانیانو سره مرسته کړې وه چې د ملي اردو مرکز ته ننوځي او د دوی ملګري همکاران ووژني. کابل ته د دغو سرتیرو د مړو د انتقال په اړه نور جزئیات له زبیر ژمن څخه اوري چې له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. ژمن سره مهرباني.
بلې سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل د هغو یوویشتو عسکرو جسدونه چې وړ مشپه د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو خوا وژل شوي. نن سهار د کابل په 420 روغتون کې د دوی کورنیو خپلوانو ته وسپارل شول. د دې لپاره په یاد روغتون کې یو محفل نیول شوی چې په هغه کې د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو او یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. دوی د جنازو ته د دفاع وزارت د تشریفاتو قطعي درناوی وړاندې کړ. البته د یادولو وړ ده چې وړمه شپه د دفاع وزارت وایي چې په سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو د ملي اردو په دوو پوستو حمله وکړه، په هغې کې 21 تنه عسکر ووژل شول. د دفاع وزیر بسم الله محمدي دغه مراسمو کې چې ګډون کړی و لنډې خبرې وکړلې او د وژل شوو عسکرو کورنیو ته تسلیت ووایي. نوموړي په دې اړه وویل:
جوال اینا تعاون میکنیم، همه ما در اردو افغانستان تعاون ما با امیز که ما به خاطر دفاع از وطن از جان ما میگذاریم. این لباسی که برادرای شما و کسایی که وابسته شما بودن پوشیده بودن و در حقیقت کفنشون واقعا به چیزی که به خدا و به دولت و مردم افغانستان تعاون سپرده بودن به او وفا کردن.
ښاغلی محمدی وویل چې د چا چې کورنۍ نږدې وي نو هغه به د هغو جسدونو به په موټرو کې انتقالیږي، او چې ولایتونو کې دي د هغو جسدونو به په تیارو کې انتقالیږي، او داسې تنظیم ورته نیول شوی ده. په عین حال کې مونږ چې د وژل شوو عسکرو له کورنیو سره خبرې وکړې، داسې ترې معلومېدله چې دوی د مختلفو ولایتونو څخه و، د خوست و تخار بامیان او نورو ولایتونو څخه. د تخار نه د یو عسکر چې وژل شوی عسکر ورور خبریالانو ته په دې اړه وویل:
ما ورور پرون خبر شوم، پرون ولایت تخار ولسوالی ترقت تخار کې خبر شوم داسې واقع شوی ده. بس روان شو، رالو موږ شهیدان خواله بر شو، او بس شپه م کابل کې وکړله، بس راورسېدلو. زما ورور وخت پوره شو، یو 15-16 ورځې به پاتې، بس نور وخت پوره شو. زما ورور چې عسکری ده تلو په 3 کلن، بس د خپل خوښه مان راوتې. زه د خپل خاورې دی کوم، او زما بس خپل د ملک خدمت کوم، نور هیڅ مجبوریت کده نه، خپل د ملک خدمت.
البته سالی سب دی ادول ورد چې پرون ټاکل شوی ولسمشر سریلانکا ته لاړ شي، خو د دې پیښې له امله هغه سفر هم وځنډاو، او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی چې باید د دې پیښې علتونه چې ولې رامنځته شوله معلوم شي.
ډېر مننه له زبیر ژمند څخه. مو په رپورټ کې واوریدل چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وژل شویو 21 سرتېرو مړي کابل ته انتقال او د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتېرو د وژل کېدو د پیښې په اړه نوي حقایق رابرسېره سوي دي. د احمد تکل په رپورټ کې اوري:
د کونړ والی په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه دسیسه بولي چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړه شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د ملي اردو 21 سرتیری له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتې وروسته وژل شوي. خو د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د ملي اردو دریو سرتیرو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي. کاغلی جلالا له دې دریو کسانو څخه د یو نوم قاری ولی او رحمان یادوي. د کونړ ولی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
مننه کوم چې را استخبارات مې مسله را کش نه کړه.
زنه پویګم زمونږ استخباراتو ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړی، او مخالفینو ته موقع برابر کړي چې ټولی او قرارګاه ته ورنه نوزي. د ملي اردو سرتیری چې ورخطا راویښ شوی دزې کړي، د طالبانو یو تن وژلی، او زمونږ د ملي اردو شل سرتیری شهیدان شول. جلال وایي چې په دې جریان کې یو افغان سرتیری په تیښته بریالی کیږي، د پیښې حال چارواکو ته رسوي، او په دې پسې نور ځواکونه سیمې ته رسیږي او له طالبانو سره نښته کوي. د کونړ والی دا یادونه هم کوي چې په دې وخت کې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک د مرستې غوښتنه کوي، خو هیڅ راز مرسته نه ورسره کیږي. د کونړ والی وای افغان او پاکستانی طالبانو دواړو په دې حمله کې لاس درلود چې لبري دروسته د غازی آباد ولسوالۍ یوې سیمې ته تښتیدلی او د ملي اردو شپږ سرتیري هم له ځان سره بیولی دي. ښاغلی جلال همدرز وایي چې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وشي. پراتلونکي کې د دې ډول پیښو مخنیوي باید د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په جدیت سره وکړي او باید استخبارات دا کشف کړي چې په دې پوځي قطو کې کسان له مخالفینو سره اړیکې لري کنه، ځکه درې کسان کولای شي یو مکمل ټولۍ له منځه یوسي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په کونړ کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه په برید کې 15 افغان سرتیري وژلي. بیان زیاتوي چې په دې حمله کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. ولسمشر حامد کرزی دا وژنه په کلکه غندلې. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې لیکي چې ښاغلی کرزی د وژنې ته په اشاره سره یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تروریستانو د مرکزونو په لمنځه وړو کې په جدیت سره اقدام وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مرکزی آسیا په هنتون مشر په افغانستان کې اقتصادي پراختیا د سیمې د ثبات لپاره مهم وباله. دا خبرې پرون په کابل کې د تشبثاتو د پراختیا په هدف په جوړ شوې غونډه کې وکړې. تفصیل د ناجیه صافی په رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزې همکارۍ د برخې مشره تاییدوي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیانمنې شي. رویا رحماني د خبره د بهرنیو چارو وزارت او د مرکزی آسیا د پوهنتون په همکارۍ د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو تشبثاتو د پراختیا په هدف په جوړه شوې غونډه کې وکړه. میرمن رحماني وویل چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په دې خبرې کېږي چې د وړو او متوسطو تشبثاتو په برخه کې کوم ستونزې موجود دي تر څو د ستونزې حل او د هیوادونو په افغانستان کې خپل پنګونه زیاته کړي.
موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د افغانستان د اوسني موقعیت او امکاناتو ته په پام سره دغه هیوادونه باید په بیلابیلو تجارتي او ترانزیتي برخو کې خپل پنګونه وکړي.
په عین حال کې د مرکزی آسیا د پوهنتون مشر راو چین کو هم وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې به د اړیکو د پراختیا لامل شي. نوموړي همدارنګه په افغانستان کې اقتصادي پراختیا د سیمې د ثبات لپاره ډېر مهم وباله. له بلې خوا د ARO موسسه په یوه نوې سروې کې وایي چې د منځنۍ آسیا او افغانستان ترمنځ نه همکاري د دې سبب شوې چې د وړو او متوسطو متشبثینو د سوداګرۍ سطح ټیټه شي. د دې موسسې یو تنګړی مجیب مشال په دې اړه وایي:
تقریبا 15 میاشتې مو ریسرچ کړی و، خبرې مو وزارتو سره وکړل او نورو تجارتو سره مو خپله خبرې وکړې او لار مو لیدل. همکاري او دغه کمیونیکیشن چې باید موږ ولرو آسیا میانه سره متاسفانه نه لرو، هغه مشکلات چې راځي متشبثینو ته هغه په وخت نه مطرح کیږي.
ځوان افغان سوداګر او متشبثین اوس مهال د خپلو کارونو په مخ کې د صنعتي پارکونو، زیربناو، اوبو او برېښنا کموالی عمده ستونزې او خنډ بولي. د دغو سوداګرو په وینا افغان حکومت او بهرنۍ موسسې باید دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره او لازمې تخنیکي مرستې ورسره وکړي.
او سم احمد زبرجمن د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چپ راسپانو په خپل نننو غنو کې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې د 22 عسکرو د وژل کېدو په پیښه تفسیري او مقاله خبرې کړې. ویسال کلی خای د پتیرو دیر لسکلونو کې له هغو درنو قربانو څخه یو ویچې ملي اردو ورکړه. ویسال کلی په دې حمله کې د پاکستان استخبارات نیغ په نیغه لاس لري او د خپل هغو دروښتو پوځیانو غاچی واخیست چې پاکستانی چارواکي وای د افغانستان په خاور کې وجل شوی و. ورسپانې لیکلي دا چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو ماموریت د روان کال تر پایه هم دوام کوي، نو په دارنګ مواردو کې باید د ملي اردو مرستې ته ورو دانګي. سرنوشت ورسپانې هم خپل سرمقالي کې لیکلي پاکستانی ملیشو غاچ واخیست. په سرمقالی کې راغلی دی برید وښودل چې وسلوال مخالفین د چا په امر او د چا اهداف ته کار کوي. سرنوشت لیکلی اوس باید ټیټپوړي وسلوال مخالفین په دې پوه شي چې دا جګړه د چا په ګټه روانه ده او باید د سولې لاره غوره کړي. محور ورسپانې لیکلی وسلوالو طالبانو دا حمله په داسې حال کې وکړه چې په متحده عربي اماراتو کې د افغان دولت او یو شمېر پخوانیو اوسنیو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي. خو د سره مقالې د لیکوال په باور د کونړ له پیښې داسې ښکاره شوه چې طالبان سوله نه غواړي. ورسپانې لیکلي د سولې د خبرو له پیل نه مخکې باید وسلوال طالبان اوربند ته غاړه کیږدي. د ملي ارمان ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی طالب جنایت کوي او جمهور رئیس ترې حمایت. په سرمقالې کې پر حکومت انتقاد شوی چې وسلوالو مخالفینو پر ضد جدي عمل نه کوي. ملي ارمان لیکلي په اکثر مواردو کې لیدل شوي چې حکومت هغه وسلوال چې په جګړې کې نیول شوي دي بیرته خوشي کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي په کونړ کې د افغان پوځیانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیق وشي. ورځپاڼې لیکلي کونړ د ډیورنډ پر کرښه پروت دی او د پاکستان په لاس روزل شوي وسلوال په اسانۍ ورته راوختی شي او دارنګ بریدونه کولای شي.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.5 څپه.
په خوست کې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا لخوا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په پلوي غونډه جوړه شوې وه. ګډونوالو ته ډاکټر عبدالله په ټلیفوني وینا کې اطمینان ورکړ چې که ولسمشر سي نو د خوست د خلکو ټولې غوښتنې به پوره کړي. نجیب الله الوخیل ورباندې رپورټ لري.
د غونډې ویناوالو ویل چې دوی د ملي وحدت او ملي یووالي د اصل د پیاوړتیا او دا چې نوموړی نومان د افغانستان راتلونکي اقتصادي پرمختګ او په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره ښې برنامې لري د دوی د نوماندۍ ملاتړ کوي. یاده غونډه چې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا د مرکزی دفتر په انګړ کې جوړه شوې وه د نوموړي شورا رئیس الحاج غزینواز تنی ویل چې د یاد نوماند څخه د خوست د یو شمېر خلکو ملاتړ په دې مانا دی چې په دې سیمه کې د خوستوالو سره د توکم پالنې هیڅ راز فکر او نور بیلوونکي سمتي او ژبني تعصبات نشته.
نن په خوست کې عملي ډول د دې کمپاین د پوره قومونو جمع شوي ټول قومونو په غوټ اکثر سره تصمیم ونیو چې د زموږ کاندید د خوستوالو برای ورکوي او موږ د
غلام خان بندر لاره به ترانزیت ګرځي. دویم د دې ولایت علمی او مسلکي کادرونو ته به د دولت په بیلابیلو ارګانونو کې ښې دندې ورکوي. د خوست یو شمېر ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې د لوړو زده کړو لپاره زمینه برابروي. د خوست شیخ زاید پوهنتون به د نړیوالو پوهنتونونو سره او یو شمېر نور هغه ګټور کارونه به هم سرته رسوي چې د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه لري. د ډاکټر عبدالله په پلوي د جوړې شوې غونډې او تن ګډونوال قومي مشر حاجي احمد ګل وویل
موږ په ملت کې چار امیر سي غونډې نه ورس خدای وزیر خارجه او په دې پولیسي دای پوي ده هغه واخ کی عام رسته چې در جلب کړي وي اوسنۍ وختو کې چې موږ څه مشته
زیادونه ورته په خوست کې د ولسمشر یو شمېر نوماندانو د خپل ټاکنیزو مبارزو لپاره دفترونه پرانیستي او تر دې مخکې په یاد ولایت کې د ولسمشر نوماندانو قطب الدین هلال او ډاکټر اشرف غنی احمدزی په پلاوی هم غونډې جوړې شوې دي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتو شوراګانو راتلونکي ټول ټاکنې د 1993 مریز کال د وري یا حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
د ولسمشرۍ کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی په کندهار کې وویل وخت د رسیدو په صورت کې به اول د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي. صادق رښتینی ورباندې رپورټ لري.
د جمهوری ریاست کاندید محمد شفیق ګل آغا شیرزی د یکشنبه په ورځ په کندهار کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته وویل کچېری واکته ورسیږي نو د فساد تور داغ چې وسنۍ حکومت یې په نړیواله کچه بدنام کړی ورکړي. ښاغلی شیرزی د غراجمنه وکړه چې بیروزګاری ختمول او بیکار کسانو ته د کار پیدا کول هم په پلانونو کې شامل دي.
حکومت یو نعمت خدای دی عزیزانو مرتضی شو حکومت نه لرو په پندزر کلن تاریخ افغانستان د فاسد نو نوړی مګر بدبختانه په دا څو کال کې د فاسد د میوړی افغانان زمریان دي افغانان مجاهدین دي. تاسو یو کاندید باید ځانو رای ورکو چې هغه د وطن په خیر وي د خلکو په خیر وي. خو الحمدلله پر قدرت باندې مې جنگ نه دي کړی او لاسونه مې د بل په یونو سره نه دي او په خپله ګلاغه شرځم پېژنې چې بلدوزر درته ولاړ دي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي د جمهوری ریاست د کاندیدانو غواړي چې د کمپاین پر مهال دي داسې ژمنې له خلکو سره وکړي چې پوره کول یې د دوی پتوان کې وي. که څه هم د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین څخه شاوخوا شل ورځې تیریږي خو دا په کندهار کې د یوه کاندید د کمپاین لومړنۍ غونډه ده چې جوړیږي.
هغه شل کسیزه جرګه چې غوړې د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان یو بل ته تیر سی وای چې تر اوسه هڅو نتیجه نه دا ورکړې. د دې جرګې هڅې تر اوسه پر دې څرخېدې چې له قیوم کرزی او زلمی رسول څخه یو تن د بل په ګټه تیر سی. تفصیل د رحمت الله افغان په رالېږلې رپورټ کې.
د دې جرګې غړي وایي چې تر اوسه دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې چې د جمهوری ریاست په دوو کاندیدانو قیوم کرزی او زلمی رسول کې کوم یو د بل په ګټه له کاندیداتورۍ تیر شي. د دې جرګې غړي نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې غړی هم دی وایي تر اوسه دا دواړه کاندیدان په خپلو دریځونو ولاړ دي. ښاغلی احمدزی د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا خبرې له دې عمله ودرېدې چې ټاکل شوې وه ولسمشر حمید کرزی سریلانکا ته ولاړ شي.
مشورې روانې دي، دوی سلا تفاهم ته ورسیږي، نو انشاءالله تعالی زه امید لرم چې دا خبره په آخري مرحلو کې ده او په لنډ وخت کې به تاسو واورئ چې انشاءالله تعالی خبره یو طرفه شي.
نذیر احمدزی وایي چې دی لا هم هیله مند چې ځینې کاندیدان به یو بل ته تیر شي. د ښاغلي احمدزی د معلوماتو له مخې د تیرې چهارشنبې په ورځ له بېلابېلو ولایتونو څخه یوه 180 کسیزه ډله چې قومي مشران د ملي شورا یو شمېر غړي دیني عالمان پکې شامل و کابل ته راغلل او دوی له خپل مین څخه شل کسیزه ډله وټاکله تر څو د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمېر راکم کړي. ښاغلي احمدزی وایي چې د دوی د رایو په اساس باید زلمی رسول عبدالقیوم کرزی ته تیر شوی و، خو دا پرېکړه ولسمشر حمید کرزی ته د منلو وړ نه وه. د دې شل کسیزې جرګګۍ شپاړسو غړیو عبدالقیوم کرزی او څلورو یې زلمی رسول ته رایه ورکړې وې. په دې اړه مو د جمهوری ریاست د کاندیدانو عبدالقیوم کرزی او زلمی رسول له انتخاباتي مرکزونو سره اړیکې ونیولې، خو دواړو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. څه موده وړاندې په یو شمېر نړیوالو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې یو شمېر کاندیدان غواړي د ډاکټر زلمی رسول په ګټه تیر شي، خو وروسته محمد شفیق ګل آغا شیرزی او سردار محمد نعیم دا راپورونه رد کړل او ویې ویل د انتخاباتو په سیالیو کې به تر اخره ولاړ وي. لادین اولاند هم په کابل کې یو شمیر کړیو او مخورو د جمهوری ریاست د کاندیدانو د شمیر د راکمولو هڅه کړې وي، خو په دې اړه وروستي معلومات هم به نتیجې پای ته رسیدلې وو. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
پرون په غزنی کې د اسلامي هوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ وروستي مراسم هم پیل شول. ټاکل شوی چې دغه مراسم به څلور ورځې روان وي. سید شاه سقیم او نور تفصیل.
په غزنی کې د دغه مراسمو د خوندې تر سره کېدو په موخه لتیرو څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر نیول شوی وو چې تیر ورځ یې تر ټولو سخته وه. د ښار نږدې ټول دوکانونه تړل شوي وو، له ولسوالیو څخه ښار ته غځېدلې لارې بندې شوې وې. په ښار کې له ځانګړو کسانو پرته د نورو خلکو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی وو، او له هغو موټرونو پرته چې ولایت مقام ورته ځانګړي کارټونه ورکړي وو نورو موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کېده. په دې سربیره د کابل کندهار لویه لاره هم تړل شوې وه چې له امله یې په مسافرو ډک سلګونه لوی او واړه موټر تر مازدیګره پورې په زابل کې ایسار وو. امنیتي تدابیر ګرځبندیز ته ورته وو او داسې ښکارېده لکه په ښار کې چې اضطراري حالت اعلان شوی وي. د مراسمو د پرانستل کېدو پر مهال د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وویل وزارتونه ورسره سم مرسته نه ده کړې، کنه ده به ډېر کارونه کړي وای. دی وایي په دې سربیره باید د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي سازمان هم د ځینې غوښتنې ومني. له اسلامي هیوادونو څخه یوه بله غوښتنه لرم. د قرغیزستان سفیر صاحب راغلی دی. د غونډې په پای کې به موږ د ته یوه کلی وسپارو، ځکه په راتلونکي کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن پلازمینه بیشکک ټاکل کیږي. څه به وشي که هر آسیایي هیواد د غزنی په څیر د اسلامي تمدن د ټولو مرکزونو یوه یوه لوګو جوړ کړي چې د غزنی خلک له بیشکک او د بیشکک خلک له غزنی سره آشنا شي. د دغه مراسمو لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین، د ملي شورا ځینې غړي، بهرني ډیپلوماټان او د غزنی د ګاونډیو ولایتونو والیان هم راغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر مخدوم رهین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په غزنی کې د تاریخي آثارو بیا رغونه هغسې نه ده شوې څنګه چې باید شوې وای. دی وایي تر اوسه پورې په غزنی کې 2 تاریخي ابدې بیا رغول شوې دي، خو وایي نه یوازې په غزنی بلکې د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې ډېرې نورې تاریخي ابدې په بد حالت کې پاتې دي. په زړه خوړنۍ باید وویل شي چې د ټول وژنې ټول سوځونی او ستر تباهی له عمله درې ځله غزنی له هغه څخه به برخې شو چې د ځمکې پر سر یې درلودل. د آیسیس کو سازمان استازی عباس صدری به وایي چې سبب پر همدې ځای نه پاتې کیږي، بلکې وایي په غزنی کې به نور کارونه هم وکړي. د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو په 2001 کال کې پریکړه وکړه چې غزنی به د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکي. په همدې مناسبت د روان کال دورې د میاشتې پر څلورشتمه نیټه هم په غزنی کې ورته مراسم ترسره شوي وو، خو د غزنی سیمه ییزو چارواکیو هغه مهال وویل چې غزنی ته ځانګړې شوې پروژې بشپړې شوې نه دي، ځکه خو به دغه مراسم د اسلامي هیوادونو د تمدن د مرکز په توګه د ټاکل کېدو په ویاړ غزنی ته د ځانګړو شویو پروژو تر بشپړېدو وروسته یو ځل بیا نمانځي. په دغو پروژو کې غټ یې غزنی ته د برخ ورکول، د غزنی د هوایی ډګر جوړېدل او د اسلامي هیوادونو د مرکز لپاره د ودانۍ جوړول شامل وو چې تر اوسه یې یوه هم نه ده بشپړه شوې.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:13 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوري.
د هغو شلو افغان سرتیرو مړي چې په کونړ ولایت کې وژل شوي وو نن په کابل کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د خپلو کورنیو غړو ته وسپارل شو. تمه ده چې سریلانکا ته د ولسمشر حامد کرزي هغه سفر ته چې پرون د کونړ د پیښې له کبله وځنډید نوې نیټه وټاکل سي. فرانسه او جرمني د مارچ 8 نیټې په مناسبت چې د ښځو له نړیوالې ورځې سره سمه د کلنۍ جایزې وي داسې افغان مېرمنې ته ورکوي چې د ښځو د ژوند په سمون او په افغاني ټولنه کې د یو مثبت تصویر په ترویجولو کې فعاله ونډه اخیستې وي. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم د 19 کلونو په نړیوالو سیالیو کې د 5 مقام د ګټلو لپاره له ویست انډیز سره یوه لوبه وکړي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه تیرا کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو په هوایي بمباري کې 8 مشکوک طالبان وژل شوي دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو د جګړې پر مهال د جلاسوي کورنیو د بیرته یوځای کېدو په درشل کې جنوبي کوریا نن له امریکا سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن په پام کې لري چې نن اوکراین ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له مهمو سیاستوالو سره وګوري. او د روسیې په سوچي ښار کې د ژمنۍ اولمپیک لوبې چې اول ورځ روانې وي پرون د اولمپیک د مشال لمړینې سره پای ته ورسېده.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول آزادۍ رادیو څخه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادۍ رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. آزادۍ رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. تاسو هم د آزادۍ رادیو د فیسبوک پاڼه لایک یا خوش کړی، هر ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په باسونه کې برخه واخلي چې پاتې ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې تر راتلونکو 2 میاشتو به د لویو کانونو د استخراج عملی لړۍ پیل سي. محمد اکبر بارکزی د خبرې پرون په کابل کې د کانونو د ظرفیتونو د لوړولو 3 ورځنی ورکشاپ ته وکړي، خو د ولسترګي ځینی غړي انتقاد کوي چې د کانونو ځینی تړونونه شفافیت نه لري. تفصیل د مرزی احمد زی پر پټ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې د دې سبب شوي سودا سکتور ښه وده وکړي. د قانونو وزیر محمد اکبر بارکزی وایي چې په هیواد کې د وړو قانونو په سلګونو پروژو کار روان دی او په راتلونکو 2 میاشتو کې به په لویو قانونو هم عملي کار پیل شي.
ما در بخش معدن کوچک بالاتر از صدها پروژه در اختیار
مونږ د وړو قانونو په سلګونو پروژې د خلکو په اختیار کې ورکړي او د لوی قانونو څو قراردادونه هم شوي چې جنو یې خپل کار پیل کړي او د جنو نورو کارونه په جریان کې دي او ان شاء الله چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د لوی قانونو عملی کار پیلو.
نموړی دغه خبرې د قانونو په برخه کې د افغانستان د ظرفیتونو د لوړولو 3 ورځنی ورکشاپ ته وکړي. دا ورکشاپ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته جوړ شوی دی. ښاغلی بارکزی ونویل چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د کومو لویو قانونو د کیندلو عملي کار پیل شي. که سم د قانونو وزیر د قانونو د کیندلو په برخه کې د پرمختګونو خبرې کوي، خو په دې اړه ځینې ستونزې هم موجودې دي. د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان سمود مخکې وویل چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې لا هم په غیر قانوني ډول د قانونو کیندنې روانې دي. په 2001 میلادي کال کې د لوګر د مس عینک کان د استخراج قرارداد له چینی کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی، خو کار یې په لازمه توګه پرمخ نه دی تللی. د ام سی سی په نوم د چینایي کمپنۍ مسؤلینو ویلي چې د دې قرارداد په ځینو جزئیاتو باید له سره خبرې وشي، خو د کانونو د نوي قانون طرحه لا هم د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوې. هندي چارواکو ویلي چې د بامیانو د حاجیګک د اوسپنې د کان د استخراج کار د همدې قانون د تصویب لپاره ځنډیدلی دی. د هندي کمپنیو کنسرسیوم د حاجیګک کان د وطلبي وړې ده، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د لویو کانونو د استخراج قراردادونه شفافیت نه لري. د دې جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون غړی فرهاد مجیدی وایي
قراردادو کې ډېر زیات مشکلات موجود دي. د شفافیت موضوع ده، همدارنګه د نوي د قرارداد د افغانستان ملي منافع دي په کې مراد شوي نه دي. خصوصا لوی قراردادونه چې دي په هغې کې نه ولس په جریان کې دی، نه کمیسیون په جریان کې دی، او ټول په اصطلاح په سري توګه دغه کارونه ترسره شوي دي. اساسي موضوع دا ده چې وزیر صاحب د دوه میاشتو خبره کوي، قانون ولسي جرګې پاس کړی دی په اکثریت د اراونې، هغه د کابینې د پاس کېدو نه وروسته باید د ولسي جرګې تایید واخلي. غیر د دې نه چې ولسي جرګه یې تایید کړي، هر قرارداد چې کېږي هغه غیر قانوني دی.
د امریکا د جیولوژي د ادارې د یوې سروې له مخې افغانستان د $3 تریلیون په ارزښت کانونه لري چې په راتلونکي کې به د دې هېواد د کورنیو عوایدو لویه برخه وي. افغان دولت غواړي چې په راتلونکي کې د اقتصادي ودې لپاره په همدې کانونو ډډه ووهي، خو دا معلومه نه ده چې افغانستان به د خپلو دغو طبیعي زیرمو څخه د خپل اقتصاد د ودې لپاره ګټه واخیستلی شي او که نه.
دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. په ننګرهار کې د افغانستان او پاکستان د مالي وزیرانو د تورخم جلال آباد د دویم سړک او په دې ولایت کې د شپېته بستري روغتون د نیمګړي پاتې سوي کار د بشپړېدو د چارو پرانیستنه وکړه. افغان چارواکي دغه پروژې مهمې ګڼي. شاه محمود شینواری او نور حل.
د یک شمې پرز د پاکستان او افغانستان مالی وزیرانو ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د جلال آباد تورخم د دویم لین سړک او په ننګرهار کې د پښتورګو یعنی ګردې ناروغانو لپاره د شفخانه د پاتې کارونو د بیا پیلولو پرانیسته وکړه. دغه دواړه پخوانی پروژې وی چې له تیرو شاوخوا درې او پنځو کالو را پدې خوا د نامعلومو دلایلو له امله یې کارونه ځنډیدلي وو. د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق در د جلال آباد تورخم د دویم لین د عملی کار په پرانیست غونډه کې وویل اوس دوی پوره چمتووالی لري چې د سړک او شفخانه پروژې بشپړې کړي.
کہ ایک تو جو پروجیکٹس شروع ہوئے تھے اوریجنلی اس کے لیے $385 ملین درکار تھے.
دا کومه پروژه چې شروع شوی ده د لپاره $350 ملیون په کارو چون چې مواد قیمته شوی نو اوس د دې مصرف $500 ملیون ته رسیدلی دی. خو دا چې زموږ حکومت دې سړک ژمنه کړې موږ ورته تیار یو. موږ په دې هڅه کې یو چې څومره ژر کېږي دا سړک او شفخانه جوړ شي او د افغانانو خدمت یې وړاندې شي. زموږ لخوا نه هیڅ ځنډ بنه وي او موږ د افغانستان حکومت نه غوښتنه کړې او هغوی هم راسره ژمنه کړې چې څومره ژر کېږي ډاکټران به درپیژنو او زموږ لخوا نه د موادو مشکل نشته، هغه به هم ژر ترجره را ورسیږي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال افغانستان ته د خپل پاکستانی سیال سفر ډیر ګټور وباله او په خبره یې همدا اوس د پاکستان د مالی وزارت استازي چې کابل ته راغلي پر یو شمیر مهم پروژو غور کوي تر څو عملی جامه ورواغوندي.
په خول څخه جلال آباد ته د وسپنې د پټلۍ پروژه ډیره زیاته مهمه ده. په عین وخت کې د کونړ په سیند باندې د دوی په حمایت سره د بند جوړولو د پروژې عملی بڼه ورغوستل دي. په عین وخت کې مونږ د اسلام آباد پیښور کې موټروی چې د هغې غزول کابل ته یو مهمه پروژه ده. په څنګ د دې کې تورخم څخه اخوا ته تر پیښور پورې د لنډي کوتل لویه لاره ده. د دې پراخوالی مونږ ته ډیر مهم دی، دې ته چټکوالی وربخل تر څو چې زموږ ترانزیت او تجارت لا پسې بهتر شي.
نوموړی وایي دې سره خوا کې ځینې نورې مهمې پروژې هم شته چې هغه له چمن نه تر کندهار پورې د ریل پټلۍ غځول او دارنګه د افغانستان له لارې له قرغزستان او تاجکستان نه پاکستان ته د 10 میګاواټه برېښنا تیرېدل دي چې د دې ټولو پروژو د نهایي کېدو خبرې روانې دي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان ته د پاکستان د مالی وزیر راتګ د دې زیری ورکوي چې د ځینو مهمو پروژو پر عملي کېدو به عجله وکړي. د دوی په خبره دا ځکه چې د یو شمېر پروژو په بشپړې کېدو کې د دواړو هیوادونو ګټې نغښتې دي.
تاسو لا پیغامونه نه
ولاد غزنی د ولایت او باندې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ایدم. زموږ ولسوالۍ کې پوستي ټول د مرکز پورې مربوط دي. پنځه اته پوستي پورې مرکز کې پرتې دي. ولسوالۍ په مرکز کې نه مو پالو چې پوستي لري کله ته ولاړې چې تر څو مو وکول چې خپل رای استعمال کړو، یعنې چورې ته او بازګي کړه ته دې کله ته باید پوستي ولېږل شي.
احمد دی غزل دی ولای ته بند ول سوالی وکړو کایم د کندهار د کلی اغوارم د موږ ول سوالی کوم پرسنل امریتی د فور فور سوالی کی ګټه پیدا پروته اټ د پوسټي د ول سوالی مرکز نه باندې پوسټنه لري د ول فور ته راکا نه هله کوم چې پوسټي به خاصه او باسي تر څو انتخابات ته ته خلک په خو ته راځي خپل انتخابات خپل رائے ورکي پوسټي پر کلی په هغه باندې پر کلی مرکز ول سوالی باندې یو کیلومتر کې اخرى د زیات نه پوسټنه لري
معروف کے ولسوالی وہ اردو ملی کا زیاد ضرورت لري اردو ملی نست کی باید فعال شي د وفو اصفار سنگا و سنگا دا معروف ولسوالی تا دا ملی اردو سربازان ولیزی او پا معروف ولسوالی کی دا ملی اردو پوستی او قرارگاوی ولیزی دا پیغام نشد که دیر زیاد مهربانی دوی دا اردو ملی والا دیر زیاد خدمت کی پا طول ولسوالی تا دیر آرام آرامی دا و سمزمش با ولسوالی که امنیت سا خلی لز مشکلات نزلرو دا عوام خلق زیاد مشکلات دی خالی سی دا ملی اردو ضرورت فرتسا کرا ملی اردو معروف ولسوالی تا دا پور چاروات لخواست خوالی سچ دیر زیاد مهربانی تا دا پیغام نشد که سلام
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ د نن خبرونه مو په کابل کې د لومړني جماعت او لاغه سره چیرمه زیارت په اړه ده و به ورو چې زیارت ته چا دی کله جوړ سوی معماری یې څنګه ده او د کوترو په اړه یې د خلکو ترمنځ څه باورونه موجود دي دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو
قدر منو اوریدونکو د کابل په دوهمه ناحیه کې د احمد شاهی واټ دواړو غاړو ته زیارت او جومات خلک د شاهد شمشیره په نوم یادوي. شاهد شمشیره څوک وو او ولې د دوو تورو شا بولي؟ غوږ بشو د علوم اکاډمۍ سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع ته.
شاهد شمشیره د عربي فاتحینو په لومړي لښکر کې کابل ته راغلی او بیا د هغې وخت د کابل د مدافعینو سره په جګړو کې دی شهید شوی دی او په دې ځای کې خښ شوی. شاهد شمشیره په دې ورته وایي چې ده د فتوحاتو او د خلکو د مسلمانولو په وخت کې له دوو تورو نه کار اخیست، یعنې په دواړو لاسونو کې به تورې ورسره وي او جنګېده. چون د ده د تورې وهلو دغه کار عجیب و په زړه پورې و، نو ځکه دی په شاهد شمشیره یاد شوی او اصلي نوم یې لیس بن قیس دی. جومات هم د مغو وخت نه چې دی دلته خک شوی دی، د جومات بنیاد هم ایښودل شوی دی. لومړنیو اسلامي جوماتونو نه دی چې په افغانستان کې جوړ شوی دی.
پوهند استاد رازقی نړیوال براته وایي چې جومات او زیارت چیرته آباد دی.
څکه زیارت د شاهد شمشیره علی رحمت او څکه جماعت د شمشیره علی رحمت هغه دواړه په دوه ناحیې مربوط د احمد شاهی جاده په غربي برخه کې د کابل سیند په شمالي څنډه کې متصل او د عالمګنج د باغ په شرقي برخه کې دی.
مولوی حسن جان د شاهد شمشیره د جماعت ملا امام دی. دی وایي د شاهد شمشیره جماعت په کابل کې لومړنی جماعت دی او دا سیمه د صحابه او په وخت کې جمعه ته انتخاب شوی و.
دا اولین مسجد ته چې په کابل کې جوړ شوی دی. کله چې دغه دوام بار باندې صحابه کرامو کابل فتح ک د عبدالرحمن بن اشعث رضی الله تعالی عنہ په دور کې حتی چې د سبایي مون چې په جمع سره سو ده په همدغه زبانه سو ده.
پوهند استاد رازقی نړیوال وایي د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې شاهد شمشیره به سره جنگ کاوه.
دنه سر غوچو مگر به سر ددا کار کو نو دا په مخ ته چې بل اخر یو خزه چاغه البته پاک بنوا اسلام به اعلان راوړې دغه خزي نظر چې په دمانی لګي نو ګوري چې سړی جنگ کوي او سړی نشته نو دی ویل چې وګوره سړی ته چې سړی نشته دا په دوه لاسونو باندې جنگ کوي نو بل اخر دا را لویږي دغه خبرې په توري هم د لاس لویږي او ماته لویږي.
مولوی حسن جان وایي دا روایت سم نه دی.
دغه مسئله حقیقت نه لري چې سر یې نه و په دې خبره باندې چې د خلکو چې سر یې نه و جنګېد د ته یو مقام ورکوي نو د ده مقام ثابت دی بدون دې نه دغه لیس بن قیس بن عباس رضی الله تعالی عنه بچګي مسای ده او عباس رضی الله تعالی عنه چې و د پیغمبر اسلام سکه ترې و او په ترتوب کې زیات سره مخلص هم و زیات نو دا مقام د ته ثابت دی.
پوهاند رزقی وایي د لومړي جومات د ساختمان او معمارۍ په اړه معلومات نشته. موجود ساختمان یې وروسته جوړ شوی.
یولس سوا واوی کې احمد شاه بابا دا جماعت په دو منزلونو کې جوړی او البته د هغه وخت د معمارۍ د سخت سره مخامخ تر څو چې حضرت حبیب الله خان وخت دی چې دا غیوا ملکه چې نوم یې سرول سلطان نومېدو په نامه د حضرت اولیا باندې یادېده او سراج الخواتین دې تخلص و هغه د کابل په ښار کې درې جماعتونه دي یو مرمت کاری کړی دی او دوی جوړ کړ دا رامن الله خان مور و په خپله دا سرور سلطان دا هغه وخت د معماری په سګ باندې چې دا هغه معماری څه د اروپایی د سبکونو او څه د هندي د کلاسیکو سبکونو په اعظمي درجه باندې استفاده شوې ده.
جمعه څنګه جوړ دی؟ یو ځل بیا ښاغلی نړیوال.
ها وخت چې د شمال د خوانه یعنی د عمومي جادې د خوانه جمعه تل کیږي و وړکه دالیز لري د دې دالی نخي خواته جمعه ته دروازه د کیږي اشاداری ورسیګان د دې چې درې خواته د ورسیګان هم لري چت د دې هم ډیر خوله لري وخت چې دوه منزل ته کیږي دوه منزل هم انم په انم ساق دی دې دالیز نو ته زینه ختلې ده تر دې جمعه چې هغه تقریبا لو ګومبدي دي څلور منارې لري چې دا منارې د دې په څلور وړ کنجونو کیری د غربي دیوال د دوالو خو مناری غټی دي د شرقي د خو بازو مناری چې هغه دونه غټی نه دي د مبارک جمعه یو کتیبه چې په دې کتیبه کې د دې جمعه تاریخچه لیکل شوی و د طالبانو په وخت کې ما غوښتل چې دا کتیبه متن واخلم خو ونه شو په کوم ورځ چې زبیال ته ورلم په دې مطلب باندې ا کتیبه دا غځنه استل شوی و
د جمعه د ملا امام په وینا که څه هم جمعه وړو کیدی خو ډیر کسان لمنځه ته راځي
په اعتبار د متر دولس نیم په دولس نیمو کې دی په دې کې پنځه وخته مونز او د جمعې مونز هم کیږي او دې ځای کې فاتحه مخکې نیول کېدله اوس بند سوی دی او د چهارشنبه په ورځ باندې دلته یو تعداد خلک د کابل خلک راځي خپل ذکر کوي اگر که دغه ذکر ډیر زیات خلاف د شریعت کارونه هم پکې کیږي دغه ذکر نه یو شی جوړ شي چې دغه ذکر کول پکې ناروا سي.
په کابل کې د شاه دوشمشیره جومات او د کارتی سخی زیارت کوترې هم لري او شاوخوا ملنګان هم ورته ناست وي. مولوی حسن جان وایي چې دا ملنګان اوس ډیری پوډریان دي. زه حیران یم خلک دوی ته عجیب عقیدې لري حال دا چې یو هم لمانځه ته نه راځي.
کفتره خود دلته دومره ارزاتی سوی دی چې تعداد د لاکونه براده دغه کفتره ته د خلک د کابل یا مختلف عقیدی لري دا غلطه خبره ده کوونکو که تم ډیر زیات مزاحمت ته ګندګی کوي په مسجد باندې او په مسجد کې مریدانه نه دا مقدس زینه پوډاریانو نه چرسیانو نه بدرېسونه براده ګرد چاپیر دینه سه فقط چازان په ملنګي ورته وایي چې خلکو ته مختلف عقیدی لري دوی ته نو خلکو ته خبره صفه د پکار ده چې په دې خلکو عقیده م کوي.
جمعه ته مخامخ څو تنه غنم می جوار او کتن خرڅبی دوی دانه په وړو وړو کاسو کې ایخي وی هر کاسه ځانته نرخ لري. د وڅون خبرې چې د دانو کاسې تر مخېخي اورو
مجيب دانه فرشو شاید د شمشیر
مجيب يم د شاد شمشيره جمعه تر مخ دانه خرڅوم دا کاسې ویني لسو تر 500 افغاني پورې نرخ لري بس هر څوک ل خپل توان سره برابر یو وراخلی او کوتر او ته وراچوي کوتر ډيري دي د دې ځای کوتر ډيري نه ليدي سپيني همشته خو کمی دي د ورځ 2.5 منه دانه خرڅوم 300 افغاني ګټ راته پات کیږي دا بیجه به حیوانات دي د دوی مړول ثواب لري او د سړي چې هر مراد وی ور سره قبليږي
کریمه د دهدانه اوسیدونکې ده. دا وایي زیارت ته راغلی یم چې د زوی واده مې وشي. خبره د عقیدې ده که څوک شک وکړي شاه د شمشیره زور ورخی.
قلب پاک بدل پاک اگر بیا یک از
اینجا دعا کنه دلته څوک راشي نو دعای قبلیږي. اوس هم په یو نیت راغلی یم. زوی ته مې کوژده کړې ده چې خیر سره راټول کړم. دا د خدای دوستی زه کله هم نامراده کړې نه یم.
مولوی حسن جان براته وایي چې زیارتونو ته تګ د شریعت له نظره څنګه دی؟
زیارتونو ته تګ په اسلام کې جایز دی. خزو ته نر ته هر چاته چې زیارت ته لاړ شي، ځکه چې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت البقیع د ډیر زیات تله ده، د شپیم تله ده، د ورځیم تله ده قبرونو ته. خو یو شرط دی چې د خرافاتونه، د بدعاتونه، د شرکیاتونه، د ناروانه، د معصیاتونه سړی خالی ورسي، په طریقه د سنت باندې ورسي. هلته طریقه د سنت علما دا لیکلي دي چې قبر ته ورسي نو باندې سلام وایي چې السلام علیکم یا اهل القبور. اما چې خلق ورزی آلته شی غوړي او آلته د زنانه طایفه زنګوګانې جوړي، دا ټول په بدعاتو کې راځي او په شرکیاتو کې راځي، دا خلاف دي او دا حرام دي.
قدر منو اوریدونکو خبرونه ام دوم راو کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2 ویشت، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بس یاو په عزت اوسئ.
تاندی تانگی دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به خوسی کولې، تیګه به اچوله، توپ ډنډه او یا ځینې نورې لوبې به کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او کده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره. نو ځوانان ویډیو گیم یا ویډیوئی لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه گیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبر وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایی ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو گیمونه لري او اکثر یې زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
فروش مرسنم
بشتر مونږ دلته ډول ډول گیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي. خصوصا زده کوونکي او ماسلانې ډیر اخلي او ځانته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي گیمونه هم لرو چې اکثرې د ملي اردو سرتیری او پولیس رانوړي. په دغو فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولای شي. همدارنګه ستراتیژیک گیمونه لرو چې قهرمان پکې له ډیرو خندونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځینې نور روزنیز گیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپنګ چټکولی شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوی گیم چې پی ایس 14 دی، ډیر ځوانان یې د خپلو کمپیوټرونو لپاره رانه اخلي.
کارپوهان وایي ملګرو چې د پرله پسې کار کولو ترمنځ که وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکي ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې گیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
گیمونه زما سنوکر دا زما ډیر خوښیږي. وخت نا وخت ورسره مصرفیږم. کله چې گیم کوو نو مونږ احساس دا وي چې مونږ ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخیږي. یعنی په خپلو درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، دمدې نقیاس وکي چې دغه گیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه دیم موټر زغلولو گیم کوم او بعضی وخت بیا یو قسم گیم دی دغه تیارونه ډزې پکې کنه ته نه پرې دوه مخ لري بيټه ډیر نه کوم دی جنگ ولا دی مټر زغلول ولا گیم زیاتره وخت کوم وی دی یو خصاتی را دی او دې ته مخاتوی کنه چې باید دقیق وسم په پرا دقت سره دا لوب په مخ یوسم ترڅو ډیری نمرې وګټم.
ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې د روانشناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو گیم هم همداسې دی دوستانو. فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبي کوي نو په ورځني ژوند یې هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو گیم حرکتونه ورنه کیږي. دی د یو ملګري کیسه کوي او وایي
څوک لوړان دي موږ سره وتا کې یو انډیوال وو دیواره زمداسې وتا کې ناسو مسافر یو نو لیلیا وا چې شیغه ملګری سره ډیر عادي خبرې وته کړې وای رضا ډوډۍ تیار راځي ډوډۍ وای ودرې دا گیم وکه مې رضا ته ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خرابې دونه هغه دې گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو دیوال د تمیزه ته وویل ویني پرالې نو بیا دا هم ډیر خپاو کنه بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خوخ وچ ولا زم دا لک خوشو وز به درس ته متوجي شي کنه کې مونږ پرې خو بدبخت نه چې بیا پرغه
خو دوستانو د وردګو سیدون کې محمد نسیم وای چې لکارونو ستړي شم نو ویډیو گیم کوم. د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو گیمونه خوښیدل خو اوس د ټایپنګ داسې گیمونه خپل کمپیوټر ته کته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکل شي. هغه د چا خبره په یو غشي دوه کار کړي دي. دی وايي
یو گیم و دوستل کې د پخ کې او په تیارې برت لغاب مو وشته اوس هم په گیم باندې وخته ما چې هغه د ټایپنګ د پر گیم دی نه مو ټایپنګ په تیزيږي ز خپل هغه ته ډیر خوشاله مو ذهن مم په تیزيږي ما مخ کې کلب مو ټایپنګ کوه ز خپل ټول وجود بم پلار زارت للو یعنی چې مې چیرې ګوته لاګي بل ډول به وخت بیا اوس ور ستاسو ځم چې یعنی ز تیز ټایپ کولای شم بخې هم پښتو هم انګلیسي باندې یعنی بخې کوم مشکل ان شاء الله نشته. خپل وخت زما طلاقم شکل د مطالعه نه خاصه شم بیا ز گیم کم هم ذهن په فراخي هم ساتري کې یعنی ټول ګټه کې
ملګرو. ویډیو گیم یا ویډیوئی لوبې که د ستړیا پر مهال د تفریح سبب کیدلی شي نو کله کله ځینې کسان ورباندې معتاد یا روږدي کیږي هم. دغو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
نوم یې عبدالله جز دی. ولا کله بیخي په وخت پوه نه شم درې ساعته څلور ساعته زما نامس زیات شوي چې وګورم نو دوه او درې بجې بل د هغې نه مطالعه ته مطالعه هم بیا خوند نه راکوي طبعا سړی د مطالعې نه پیوزي.
نوم مې تاجودی غرزنګ دی. په کمپیوټر کې مې هم ګیمونه کړي دي په تلیفانه کې مې هم ګیمونه کړي دي خو کرخدر ته هم په د یو دوه میاشتې وړاندې مې په تلیفانه کې گیم کولو ما بچ کله کتاب را واخستو یو دو صبح به میچو وین ما بچ څنګه ټلیفون را واخستو سم دلاسه به گیم ته پکې لاړم نو غل ټول وخت بچو غ گیم را نیول.
د محمد باران یو اول وختو کې چور سره آشنا و میټر زغلول ولا گیم داسې و لګا فیسبوک واقعا یو مرز و دوم رسخ به مصروف کړو ډیر مهم کارونه بو واغه پاتې کید ټکر بشوم کنه یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا لزره اته زرو کې بش ټکر شوم الته به ډیر ضرور کار و مې و درې چې دلس ضرورت یې ورسوم دا نیوز هدف نیول کار په سی بیا زم دا
ملګرو. انجینر نجیب الرحمن صبوری هم له هغو ځوانانو دی چې ویډیو گیم خوښیږي. فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیزې لوبې پکې کوي. صبوری وایي چې ویډیو گیمونه یا ویډیوي لوبې کول کوم ناسم کار نه دی خو کچیرې له دې ځان وساتل شي چې ورباندې عملي یا روږ دي نشو.
اکثر گیمو کې یو آخري هدف ورته ټاکل شوی وي. هر سټیج نه چې خرج تیریږي بیا غلط سخته کیږي. یو نفر چې گیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډیر په کار واچي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي. چې دا خپل یو ډیر غټ روزنی زرخه ده. خو په دې گیمو کې یو غټ مشکل خلق احتیاط کیږي د سیاو شای فکر وکړي لکه سیګریټ غونده. لیکن که څوک وکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمه توګه تنظیم کی د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده لیکن خپل نور کارو ته رسیدلم ډیره مهمه ده. په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد بنه وسی دسنه چې د ورځ و ساته اته ساته گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري. یعنی الکترونیکی او برقی شیان دی د سمواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر وسی او دیم.
سبری وای چې لدینو هغه جنگی او لا تاوتریخوالی ډاکو ویډیو گیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفی اغیز کوي. سبری زیاتوی
بل ډیر د جنگونو توپو تیاری او د نور شاندې هغه گیمونه ز ډیر خصوصا د تنکې زونان د پاره او د کوشنان د پاره نه توصیه کوم. ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه د گیمونه چې په خوشونت ډیری هغه وکی خپل هم خشن کیږي په ورځنی ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات راځي. اکثرا یو بل سره خشونت کوي اما تمثیل کوي چې دغه منفی اړخ ده.
همزول انجینر صبوري د زینو هغه ویډیو گیمونو یا ویډیوي لوبو یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوی چې عام خلک یې باید ونه کړي او د زینو نورو ګټور ویډیو گیمونو یادونه هم کوي. صبوري وای
د گیمو ټاکل لډیره مهمه موضوع ده. یو څوک فوتبال خوښیږي هغه به فوتبال گیمونه بازی کوي، یو نفر پازل یا د معما خوښي، یو څوک سپورت سره ډیره علاقه لري، سوک وهل سره او کراته سره چې هغه سی گیمونه مسته، ستراتیژي گیمونه مسته. څو گیمونه دي چې هغه خاص خلکو لپاره جوړ شوی دي، فرزند د پولیس لپاره خاص گیمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه ځي یو غل نسی یو څنګه جنگ کوي، د اردو لپاره فلمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه یو دښمن په نخ کې یو هغه د پخینه واچي. لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دي، دا راغلي بازار ته خلک خرڅي بزنس ور باندې کوي په دې خاطر کم گیمونه را وریدیم. دیر گیمونه دی بله او یعنی تایپنگ نه خلق استفاده او که څنګه خلق خپل سرعت دیر کی اوس تایپنگ د گیمو پر رقم را غلیدی، یعنی خلق ارته جالبه کی چې څنګه خپل سرعت دیر کی خپل دقت دیر کی.
ملګرو د دې اونې تاندې څنګه هم دومره وا په مخه مخه